افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره یې له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تېر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په د عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز چې پلاوی وایي تېر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدي د لمنځه تلو او غصب حال کې دي.
زمونږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدې ژوند په شیبو خبرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراس پنانیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی وایي د چین سن واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95% راکمه کړې. د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تېره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تېر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاوه وروسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پېښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوې دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډېره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټانې وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې هلیکوپټر غوښتل په جغتو ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی ویشتې ده. د اروزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. ښاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې جګړه دوام درلودی. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې. په پت دوه اردو سرتیری ستی زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلی دی، دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له جرمني څخه دوه څلوېښت تنه ایستل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې دا پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې له جرمني څخه د ایستل شویو افغانانو نه دیرشمه جوپه ده چې په چارتر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 240 تنو سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر شلو کلونو د کشرو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوی دی چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې یوې کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لرې کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قمندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نوموړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنې او د بشریت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمري قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي چې دا خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شوو او ترې د مړو شوو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوي هغه کسان دي چې ډېر شدید ناروغ شوي او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شوو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجرو دغه راز وویل دې لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دو ورځو کې په 15 ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیباډي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 نه تر 35% پورې هغه مثبتو چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډېر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پامې په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړي چې د ورځې تر 2,000 نه تر 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډېرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمېر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې. موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د امارو کې وینو، او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کړو، د هفتې گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفتې جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېیمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله یې د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلې دي شو ساتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي، او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلي مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده، او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له دیرشو فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا دي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی، او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي، چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1303 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم پام دې موضوع کې تم کېږو. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونه ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي یا ډله ییز معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګل خان ایوب هم رابللی و. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د درېیمې څپې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
موږ خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د راډیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي راډیو ټلویزیونونو له لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لاره کې خو کومې حلې ځلې چې تاسو کړي دي یا منګه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوي دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه ټلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي دا د هیواد ټول وګړو ته چې ټلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې تننه وجود ټولنې کې د لکه د دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زموږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. او زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د درېمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو یعنی په دې ورځو کې د واکسین دپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوه ډیره ګټوره لاره ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې زموږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو داسې تمه ده چې سبا انشاءالله یوه بله جوپه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. خو اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین د پاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې موږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې دغه نه مراد کیږي. نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه چې زمونږ تمه ده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کېږي او نه عملي کېږي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ او یو له بل دو متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. دواړه لوري وای په دغه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجنډا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لته ناسو وګد ځنډ وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلې. د دواړه لوري ویانتویان وای په دې غونډه کې د سولې روانې پروسی پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پیل غوښته. سیمیتا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا ښودل شوی چې افغان مرکزي او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمره چې ښاغلی خلیلزاد لنډو ورځو کې دوهې ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي آسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. دې شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. ښاغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤلانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کندز ولایت یو شمېر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځتلو په حال کې دي او ډېر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بالکل، زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانه ثابتولی شي، هغه هم دا تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او لمنځه ځي، نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت لمنځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداري ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي آبدی لمنځه ولاړې شي.
کندوز ولایت یو دغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغو نامنیو له امله زیاتره دغه لرغوني سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمېر تاریخي سیمو ځمکه د سیمو ایزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي. هلته موږ لاسرسی نه لرو، که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ ته نشو کولای. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي، خو دغه په تېرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندوز کې نولس لرغونې ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغونې سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدې کې د ولایت کندوز از وس قلامه د بسیار بیشتر برخوردار است. از بالای سار کندوز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره، تپه چهل دختران، د حاجی شهید جومات، د ساقیبای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهرنگار کلا، د ژوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې آبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روضه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی، وایي د چین سینوواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95% راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څار په خونو کې هم بسره کېدل په سلو کې 92 کم شوي دي. په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، د دې واکسینو د بېلابېلو ډولونو د مؤثریت او اغېزمنتیا په اړه بحثونه هم تاوده دي. د یوروګوای حکومت د خپلو عملی تجربو پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 2% مؤثر دی. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 90,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم ستنې هم ترلاسه کړې وه په همدې شمیر له ناواکسین شوو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګه موندلې چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل سار په خونو کې د کرونا له کبله بسترېدل او مړینې په سلو کې 94 راکمې کړې دي. همدارنګه یې د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ د واړه هیواد تر اوسه پورې د خپلو وګړو په سلو کې 250 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه یو ستن ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 90 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغۍ په ضد د خپلو وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې ریپورت ورکړی و چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. اخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایډن ټاکلی و ونه شي رسېدلی. ولسمشر بایډن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 70 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یو ستن ترلاسه کړي. د بایډن لخوا ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه ناواکسین شوي لویان باید په راتلونکو 4 اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو یو ستن وکړي، خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه و. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د پنځم یو تل محصل چې حکومت کرنټینه اعلان کړی دی چې د کابل د 5 د دوه کله لپاره کرنټین شو. نو موږ د نړۍ ولاتې د خپل روزګار ولاتې چارشنو له سوري سیزن کې تقریبا 2 شپې کرنټین ډیر لګیږي. نو زه نه سم کولای چې هغه 4 شپې کې لا هم 2 شپې یو طرف 2 شپې د بل طرف 2 شپې پر لارې کې ډیریږي او 2 شپې کور کې دلته مشکلات جنګونه دي. نو زه نه مرسته وخت تا شخصي وتا کې ولې مصرف شخصي دي. نو د غوانو د حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخصي د وزیر څخه د غوانو د مزدور څخه د ټولو ورته کله څورنه راکټ څخه ګرای راکټ څخه موږ څنګه مې به څه شروع کړي ځکه چې موږ سر پر نیمه باندې پاتې شوی دي. دا د خپل د 14 ورځې یا 6 ورځې یا خپل کرنټین نه ټول د ټول جناح فوزي. نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت وزیر څخه چې موږ به په کرنټین لاغو کې د 14 ورځې وروسته چې کورونا لري ګرای راکټ څخه هغه څه ته دغه به موږ توا یو به موږ نظر کې ونیسو مرسته دي او فاصله د موږ په نظر کې نه څه موږ څنګه به شروع کړي. السلام علیکم.
منګا دې لغمان ولې دې مترلام خار دې غزرلې سلاک دې الینګار منګ دې ماجر پراتیو او دې سره کو نه ته هیله دې منګ دې ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای نه سي پرسه خبره راغله سي ماجر نه سي مستحق نه سي دیدی ویر منگ نظر تزر منگ نپختنو سی او تا سی منگ نزدی نساڑن نو کوئی او منگ جنگون راگلی جنگ اندر فیل حالا جنگ روان دا سی منگ مال و خوبت چول راگتوی دی اوامینو لگی دیدی تی خود سر پانسی دا منگ راگلی دیل تا جو دو دری زر کسانی دل دا پراتی کی چاروا کو تا پیت دیدار منگ خبر زر تزر او رسوی و سلام
مکتب مکتب کلینک را جوړ کړي او دا شاوخوا خلک بیخي په تکلیف کې د نوراغان
نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 240 تنه استل شوی افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس تر راپور لمخي دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قومندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسېږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک په رشته کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخویشتلو په برخه کې مهدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي وویل هڅه کېږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. ښاغلی پوپلزی خوښي وښوده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگاره شاهین، معصومه علیزاده د بایسکل چلونې او عبدالله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټې وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین له ترلاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې و چې دا سیالۍ د 2000 کال د جولای له 28مې پیل او د اگست تر اتمې نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوی وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال ته وزندول شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له 20 کلونو د کم عمره افغان جونو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی اسیا له 20 کلونو د کم عمره جونو د سیالۍ چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي، د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالۍ به د لیګ په بڼه په 2 ورځو کې پای ته ورسیږي. یادول ورد چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې. او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولی اثر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیمونکي احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیر ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کېږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.